دا مشال رادیو دادا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او بوریوال کاکړ هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم تر خبرو خو اول خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سرچکې. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بیل منظور کړی دی. افغان ولسمشر مسعود اندرا بی د ملي امنیت سرپرست ټاکلی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو سلا سویلې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بیل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خبر شوي بیان کې راغلی غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بیل نومیږي. د منظور شوي بیل تر مخه به اوس د اوو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي او که ور باندې جنسي تیری وسی نو عامل ته تر عمر قید پوری سزا ورکول کیدای سي. همدارس کا پر ماشوم د تیری حد وسی نو مجرم ته به ل یو کال نیولې تر او کلونو پوری د قید او تر 15 لک روپیه پوری د جرمانی سزاګان او ورودل کیدای سي. دا ترمیمی مسودا به اوس سینټ ته وړاندې کیږي او که منزور سي نو د ولسمشر ل لاسلیک ورسته به قانون سي. د امریکا بهرنی چارو مرستیال وزیر انټونی بلین ګنکن په راولپنډی کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي چې په پرونی لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر ژر بیا پیلولو موافقه وسوه چې په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې لار هواره کړي. بیان زیاتوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچرډ اولسن هم په غونډه کې موجود و. د پاکستان حکومت وای د یک شنبه یا اتوار لورزی به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د گیس نلکی پر پروژې کار پیل سي. د پاکستان دولتي رادیو نن سهار ویل د ټاپی په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به لس ارب ډالر خرڅ راځي. د پایپ لاین به ل ولسه 15 کیلومتر اوږد وي او له ترکمنستانه به هر کال 3 ارب مکب میټر گیس جنوبی اسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه به په 2013 کال کې بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له شاغلی اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرائیه رئیس عبدالله سربیر نورو لړپړو چارواکو هم برخه واخیسته. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد کړی وو او لیکلي ول چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وای ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبر تو زیوید تو تیر ماشام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظور کړل سي. افغانستان له 2009 کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی سي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا سوي دي. د سعودي کانفرنس مشر نن وویل د سعودي عرب په مرسته په 2 ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلاسول چې د راتلونکو میاشت لپاره به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دوی کې د اسد رژیم زغم وړ د دمشق له سیکولر سیاستوالانو نیولې تر سخدریزه اسلام پاله یاغیان پورې ل سلو څخه زیات استاد شامل دي. په دې لړ کې د بیلابیلو ډلو ګډ خپور سوی بیان وای د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار سوی چې ملګري ملتونه به پرې سلاسي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې د جمهوري انتخاباتو او حکومتداري عملي کولو لپاره دی بشار الاسد او د ملګري د انتقالي بهیر په پیل کې له واکه لرې سي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا د شام د سولې خواته مهم اقدام بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړی تیر ماښام خبریالان ته وویل حاضر ساعت له عراقه د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په ټلیفون خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو قرارول مهم دی چې د عراق خپلواکۍ درناوی وسي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له ریاض مسخیل اورئ.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 105 روپې شپږ پیسې غستی کیږي او په 105 روپې 15 اتیا پیسې خرڅیږي، یو پونډ په 101.75 روپې او 106.75 روپې لس پیسې، یو یورو په 115 روپې څلوېښت پیسې او 115 روپې لس اتیا پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې لس اتیا پیسې او په 30 روپې لس پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 15 پیسې او په 30 روپے لستیا پیسے، یو افغان پہ یو روپے یوش پیت پیسے او یو روپے دریش پیت پیسے، او ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے 208 اگستی کی گی او 215 خرسی گی. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو په پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه منفی 11 او لوړه 9 درجه، پیښور او بنو کې یو او اتلس درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومان د جنسي تیری مخنیوي ترمیمی بل منظوري ورکړی ده. هلته شنونکي وایي د قبایلي سیمو ماشومان زیخت زپل شوي دي.
زما قبایل ماشوم دومره سفر شو چې 50 کاله پریورس لاړه سوالګر شو.
دا پاکستان وزیر اعظم صلی الله علیه زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړي. د خیبر اوسیدونکو وای د ژوند بنیادی اسانتیاوی نه لري او استازي ورسره کړي وادي نه پوره کوي.
سړکونه خو بیخي په کندراتو کې بدل شو، تحصیلدار نشته، 50 ورځې وشي یو یو دسخط لمونږه جمرود لرازو.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په سیاسي ګوندونو کې د نظرې په ارزښت بحث کړي.
پخوا د کپیټالیزم او سوسیالیزم منځ کې مبارزه وی، بیا کا کمپرسی او ملي ګرایي وا، هغه کې به هم راو چې په دایت ډول کې په نوکې کمی او کم تر نږدې را په دغه پروګرام
شننه او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته اغواګې. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظوري ورکړی ده. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خبر شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مساوده وړاندې کړه. د منظور شوي بل تر مخه که پر یو کس پر ماشوم د جنسي تیری کولو جرم ثابت شي، نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانون ترمیمی بل 2015 منظوري ورکړه. بل د قانون او انصاف وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید وړاندې کړو. بل کې ویل شوی دی چې ماشومان جنسي تیری تر بلل، د دوی ویډیو یا تصویرونه جوړول، د ماشومانو کاچاګ او په دوی جسمانی یا ذهني تشدد دا ټول په جرم کې شمارل کیږي او د دې لپاره کم تر کم سزا یو کال کېد او زیاته سزا اوه کال کېد. د سره سره تر اوله کرپو پورې جرمانه به هم وي. د دې ترڅنګ د جنسي تیری کولو سزا په سیوا کېدو عمر کې تر سول شوې ده. دا راز د ماشوم د عمر حد وو کالونه په سیوا کولو لسو کالو تر سول شوې دي. د بل په حق لا د وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وا چې د سره به ماشومان د زهنی جسمانی او نفسیاتی بدسلوکی نه پامان شي. د کمی اسمبلی د منظورې وروسته به اوس دا بل سینټ ته لیږل شي. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ماشومان د حقوقو په اړه یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته په آفتونو کې ځپل شو او بې کوره شو ماشومانو لپاره یو اداره جوړه کړې ده چې موخه یې د قبایلي سیمو ماشومانو ژوند، تعلیم او روغتیا ته پاملرنه کول دي. تفصیل شبیر احمد جان راکبي.
دا زیارت پورس پیخور کې د ایف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلی سمو کې په بیړنۍ حالاتو کې اغیزمن شوي ماشومان او ځوانانو لپاره د دغه ادارې پرانستا وکړه چې په کې د ایف ڈی ایم ای او فاټا سیکریټ چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو. د ایف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانستا کوم چې په بیړنۍ حالاتو کې بې کوره شوي دي یا اغیزمن شوي دي او د لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي. د یادې جوړ شوي ادارې مشر شما اسد مشال لیډو ته پدی بابلوای
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړه چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ را کړ دې خو ایف ڈی ایم ای جی سی سی چې کوم ده د ماشومانو د پاره، خزو د پاره، بوډاګانو د پاره، مزورانو د پاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کوم ده مونږ د دې پاره چایل پروټیکشن ډیسک جوړو ومن وی آر اف فسیلیټیشن مونږ دا انشور کو چې د دې حفاظت یې اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله دې بې کور شي او چې کله دې غلطه خپل ځینو ته لاړ شي نو چې دا ماشومان د غیب تحفظ دي.
د ستوره کې برخه خستون کې د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف لاندې هم په پاکستان کې د ماشومان هر قسم مرستې کړې دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي.
ایشوز ویچ ار فیس بای چیلډرن اند ویمن ان ایمرجنسی
زنانه او ماشومان چې په بیړني حالاتو کې کوم ستونزې سره مخ وي هغه ډېر زیات دي. خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننی پروګرام حواله سره خبر وکړم. کله چې مونږ په بیړني حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ یا د خېګړ خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې څنګه به په ماشومانو تشدد دی باندې په ماشوموالیا کې د کار روزګار د دوی خرڅول یا سمګل کول د دوی استحصال دوی له پامه غورځول او په دوی د دغه بیړني حالاتو نفسیاتي او معاشرتي اثراتو سرنګ مخنیوي وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرستې کول دي. په قبایلی سمو کې د زنانو د خېګړ لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیگم جان وایي چې قبایلی سمو زنانه او ماشومان د دغه خرابو حالاتو له وجې ډېر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرستې وکړي شي.
زنانه یو جونګړه و یو کور و یو آباد و یو سیټینګ یو کال غریب او کامیر کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو ماشوم زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کال پریورس لاړه د دې ایجوکیشن سفر شو د دې هیلث سفر شو د مینټلی ډیسیبل شو نستی په ټیټه شو سوالګر شو.
د پمړل د ایف ڈی ایم ایل اخوا جوړ شوې یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی قانون جوړ شو په قبایلی سمو کې د بیکورو شو ماشومان او تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګانې ورکوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
درنو اردوونکو زو پندای تا. امریکا او پاکستان د افغانستان د جوړجاړي بهیر ازر بیا پیلولو موافقه کړې. په دې لړ کې پرون په راولپنډي کې د امریکا بهرنو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکین د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې. د دې ملاقات نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په مخام د امریکای نائب خارجه وزیر د پاکستان پوز مشر سره افغانستان کې امن لپاره په مفاهمتي عمل خبرې اترې کړې دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لړخه جاری شوی خبر پانه په وینا چې د امریکای نائب خارجه وزیر انټونی جی بلینکن د راولپنډي په جنرال هډ کوارټر کې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوږدمهاله امن لپاره مفاهمتي عمل په بیا شروع کولو زور ورکړی دی او ویلي دي چې د افغانستان امن د سیمې استحکام لپاره ډیر مهم دی. ای ایس پی آر په وینا چې د امنیت په معاملو او د سره تړلې چیلنجونو باندې هم د دوړ چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوي. د امریکای نائب خارجه وزیر اپریشن سروي اس کامیابیانو او د پاکستان پوځ قربانیانو هم ستاینه وکړه. په دې ملاقات کې د امریکای د پاکستان لپاره نوی سفیر ډیوډ هیل او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازي ریچارډ اولسن هم موجود وو. د ذکر ده دا ملاقات د ایشیا زړه کانفرنس نه دوه ورځې پس شوی دی. د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو په اړه سلا شوي وو. امن عمل بیا پیل کېدو د دې لپاره هڅو په اړه د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سعد وایي دا یو ښه پرمختګ دی او د داسې یو عمل لپاره د یو درېمې ډلې ضرورت وي.
نو دې کې به چې کله درېمګړۍ پکې وي نو هغه بیا هغه سې چې کوم الزام تراشي کېږي او هغه بلین ګیم دی په یو بل باندې نو هغه چې کوم دی هغه کې کمی راشي او درېمګړۍ پکې فیصله کول والا پکې څوک وي. زما په خبر دا ډېر مثبت تګ دی. افغانستان کې امریکا ممن غواړي هغه زما خدیر زر وتل غواړي. د چین هم پکې ډېر مفاد دي. هغه هلته سرمایهکاري کړې ده. د هغې چې کوم مغربي علاقې دي هغه د افغانستان د عدم استحکام نه چې متاثره کېدی شي. نو دا زما په خیال باندې یو ښه عمل دا به یو صبر آزماوي. دې باندې داسې زر نتیجه دغه چې کوم دي حاصلول هغه به لږ مشکل وي. یو پروسس ته شروع کېږي. یو اوږد مزل دی.
یاد دې وي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان طالبانو پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبرونو او د نوي مشر په ټاکلو د اختلافاتو له وجې د مذاکراتو عمل د ځنډ ښکار شوی وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو ودونکو د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د مسلم لیگ نون یو غړی نواب اسنا الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر سوکیتا نوماند کړي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 کال تر انتخاباتو وروسته په امریکا کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ترمنځ شبي موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ په زیبا ثنا الله زهری ځای نیسي. پښتنه دا چې آیا د نوي وزیر اعلی له راتګ سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او کنه؟ د دې پښتنې جواب خدای نور ناصر په دې رپورت کې راکوي.
د جمهوریت په مازیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میا نواز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوې چې له مری معاهده سره سم به اوس د پاتې دونیمو کلونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون له غړي نواب ثنا الله زهری سره وي. لمړی محمد د غونډې په اکله د پښتون خامل او می ګوند له صوبایي صدر او سېنیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل.
مری معاهده شوی د مول اول اوریج تا ویلې چې پښتون خامل او پارټي ځان ته یو هیستری لري او تاریخ لري چې کوم خبر کوم پښتو کوم معاهده وکي پاک سر په سر کې پراخي. نو لږه د تاسو د کوم خبر ولا تر ټول مخکې د پښتون خامل او پارټي چیرمن خپل خبره ښه شو. په میټینګ نواز شریف پکې او نشن پارټي د مالک صاحب د جو صاحب او د مسلم لیگ نو ټول قیادت پکې
په کوټه کې د مسلم لیگ نو د دینو غړیو په خبره نواب ثنا الله زیری په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر استعفا وروسته د نوي اعلی وزیر په حیث څوګند پورته کړی. خو ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثنا الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګټ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاءالدین کاکړ په دې حق له مشال رادیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزيشن ګوندونه لکه جمعیت علماء اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په حکومت کې ګډوي او کنه.
نواب ثنا الله وزیر اعلی سے بلوچستان تھا کیا پاس کہ وہ مخت رہی کہ ودی کی بچی دی پرستوفا یا نیشنل پارٹی مستر ساتھ نہ کا ہوئی کیا جمعیت کو غیر مشروط تو اعلان کر دی بھائی مولوی مسلم لیگ نور سرجو
بلے خاتمو د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن لمشر مولانا عبدالواسی څخه پوښتل آیا جمعیت علماء اسلام به په بلوچستان کې په حکومتي اتحاد کې شامل سی کیا واسی وایي دا فیصله به تر هغه وروسته کوي چې یو ځل د نواب ثنا الله زهری وزیر اعلی توب وبینی بیا به په دې سوچ کوي. خو د پښتون خامل عوامي ګوند سېنیټر عثمان کاکړ بیا د دې په جواب کې وویل دا سه هیڅ پریکړه سوي نه ده چې د اپوزیشن ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګټ کړل سي.
دا خبره ده سستان نه سره زه نه و څوک شامل دي نه باندې و څوک شامل دي دا نېشنل پارټي د پښتون خامل پارټي د مسلم لیگ نون دي
حکومت به په دوو برخو ویشل کیږي چې د لومړی هغه اعلی وزیر بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ او وروسته د دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غواګی درنو ودونکو د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وای له کابل سره د اسلام آباد د اړیکو پراخول لپاره یو بل یو رول لوبول غواړي او هم دې لکبل چې دوی د واکمن او اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړه کړې ده. اسد قیصر تیر مازیګر مشال رادیو ته ویل چې په دې لړکې به دوی د افغانستان پارلمان له غړو سره لیدنې کوي. شینون کې وایي د بهرنیو چارو تګلارې جوړول د وفاقي حکومت کار وي، خو صوبی هم پکې ښه کردار لوبولی شي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثر کیږي، نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پښتونخوا شوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي.
دلته د موږ پښتانه یو اتم پښتونځي د خبرې یو دي، خو دا فاسته یو باندې کوم پولیټیکل اختلافات راشي دا غي په ځوانه زمونږه ډول شړ د چینو د پښتانه متاثر کیږي. موږ دا چې کم از کم موږ د کیدیو برج کردار راکو، موږ چې سور زمونږه د پاکستان او د افغانستان نس کې اړیکې چاغې کوم موږ یو پازیټیو رول پلی کوو. موږ د خواهش هم چې موږ د افغانستان د پارلمان سره او د افغانستان د نور
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمي خارجه پالیسۍ لپاره هم خپل سپارښتنی مرکزی حکومت ته ورکوي.
شروعونه زمونږه دا موقف دی چې گاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې خطر ساتي نو الوب په دې رجن کې امن راځي، الوب خوشحالي راځي، الوب اقتصادي ترقی راځي. موږ به د دې لپاره سپارښتنه ورکو چې کوم زمونږه خارجه پالیسۍ ده هغه لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکو چې زمونږه د پدې تکه د امن او د سوکالۍ لپاره افغانستان سره د هغه طرف ته زمونږه اپروچ څه پکار دی، هغه سره زمونږ تعلق په کم لګر باندې پکار دی.
په پېښور کې د سیمایزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته د لړکی وایي
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معاملې دا خو دنیا کې داسې مثالونه خډیر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کوي. پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغه کې خوالې راځي یا که خرابې راځي هغه ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي. نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړیږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتي تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې لپاره علي زلي دی وخي.
پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به افغانستان د پارلمان د غړو او نورو ولسی مشرانو سره به هم نیخ پنیغه د اقتصادي سیاسي او ولسي اړیکو د پراخ کولو لپاره ملاقاتونه کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان او د افغانستان د ترمنځ د اړیکو په اړه تاسو دا رپورت اوریدو او اوس تاسو پام راګرځوم د پاکستان او د هند اړیکو په اړه مانی چې شنور کې وای په اسلام آباد کې د ایشیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلي پیدا شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسلو هوارې په مخه خبرې بیا پیل شي. پښتنه دا ده چې خبرې ترې بیا پیل شي نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړي او کنه؟ دا پښتنه جواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نفس یو شمیر سیړونکو په دې نظر دي چې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ بعد امن ځنډیدلي مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمی راشي. اوس پښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کوم وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کیږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپو امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدله شوې شوې ده او د غدواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوې ده چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
زما په فکر دواړو هیوادونو ته وستا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوي دي. د بېلګې په توګه د تاپي د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژي له لوږې سره مخامخ دي او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 14 د پاکستان او هند وزیر اعظم بیا روان دي د تاپي منصوبې پرانیستي لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي، او بل د ترهګرۍ پر ضد د زربیاز په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان په تګلاره کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوی دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د سانګې مرستیاله ایډیټره میرمن آرتی ټیکو سنگ بیا د دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر پورین ختی دي.
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبني دي، او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي که د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستانی چارواکي هند ته راشي، دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه، په زړونو او ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ سګورو دا یوازې تکتیکي بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې که پاکستان او هند پرویز مشرف په دوري حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پرې شوې لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي، نو ممکنه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
مجید بابر چې تاسو ته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په اړه رپورټ وړاندې کوو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ څانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه د تاریخ او کلتور د سیډنیز مرکز مشرۍ له دندې لرې کړل شوې دي. پوهنتون د دې اقدام وجوهات نه دي ښودلي، خو وایي نوموړي د سند په یو پوهنتون کې د خپلې وینا پر وخت ځینې لانجمنې خبرې کړې وي. منور شاه له ډاکټر وقار علی شاه سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې هغه په خپله وینا کې څه ویلي وو.
په تفصیل باندې مې ورته وویل تاریخ کې دی، دا د عربو د راتګ سره 1912 نه شروع کیږي، نه د 1350 نه شروع کیږي، نه د 1940 نه شروع کیږي، بلکې دا 5000 کلن زوړ تاریخ دی. او مخکې ویلر هم په دې باندې کار کړی دی، اعتزاز احسان هم په دې باندې کتاب لیکلی دی، خو هغه یا خو دی پی پوهېږي نه د خبرو باندې. اوس ورته ما لګې نیغې نیغې سپورې سپورې وکړي په پوه شو پی باندې، او یا هر څه چل چې وشو خو په هغې کې مې ورته بیا دا خبره کړې وه چې دا کوم د تاسو ملي قهرمانان چې دي لکه په دې باندې هم کار پکار دی. کوم چې تاسو بالکل ډیسټورشن شوی دی تاریخ، دا ټوله د تاریخ لارې راته غلطه کړې شوې ده، دا اوس نه غېدل پکار دی، ځکه چې موږ خپل جنریشن پورې خلک تیرې دا خو کنفیوز دي، او موږ بچی چې دی روان نسلونه دوی ته خو پکار ده چې موږ صحیح تاریخ پرېدو کنه، موږ اوس هم نه کوو، اخر به دا موږ کله کوو.
دغه تاسو چې ذکر وکړو نو د دې نه وروسته د قائد اعظم یونیورسټي وایس چانسلر بیا ویلي دي چې یاره د دې د مسلو سره تعلق نشته دی، او دغه چې کوم یو اضافي چارج تاسو دغه تحقیقي مرکز نو هغه تاسو نه اخیسته دی، او مطلب هیڅ مسله نشته، خو تاسو چې رالی په خپل نو تاسو څنګه خبر شوی، تاسو ته څه ویلی شو؟
خوند خبردار چې وایي چانسلر پکې خپل مو کنه دی، خو موږ سره تلو کنه دی، موږ بوتل اول تکي، نو هغه مو هم دی سټیج باندې مشر مل مکو، او هغه پر ټول دغه کې ناستو لکه دا نه چې نه دی ناسته دی، هغه په مخ کې دا خبرې شوې دي چې واپس رالم دلته لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړو وی سي راته وي چې را مان چاته پوس کړو چې پاکستان په ځپ کې خبرې شوې دي. نو ما ورته وخندل، ما ته خو موجود به ورته بری ویډیو کنه کنه نه بس مثلا نه دوه بس هر څه خبره صفاح شوه. اورې دې منځ کې تیر شوې درې مورې باندې بیا راته سره ټلیفون وکړو، نو راته وی چې یار ما باندې ډیر زیات دباو دی، بار نه زغه دباو نه نشم برداشت کوله، او بس هغه دای زت نشم ویلې زه تا ډیر قدر کوم چې دا خبره شروع کوم. ما ورته په لاندو کې وې، ما ورته چې یار ما صرف دا ډایرکټری په کار ده، او کله چیرمن هم خوړې ما زه استاد يم، دا خبرې چې کومې دي ما زه د خلکو لري خوشاله دوه لپاره نشم کوله په دې عمر کې، زه تاریخ نشم دروخ کوله، کوټ استوریا نیم درباري تاریخ دانانو وخت تیر دی، او هغه وکوم چې سبانه ز کنوینسنت دا سیس ټیک ته. وبله خبره دا چې هغه وختونه نشته چې موږ ته خلکو د دې سرټیفیکټونو ضرورت ته، چې یاره زه پاکستان یم که زه خراب پاکستان یم. دا دریم دا چې د تاریخ د پروفیسر په حیثیت باندې زه په دې باندې خپویم چې یاره تاریخ څه شی دی، څه نه دی، واته بل څوک څنګه تاریخ شي.
صحیح ده، دغه
په یونیورسيټي کې
لای حمل په والا راتوي
خداسې ده چې یونیورسيټي خپل استادان چې دي هغه په دې باندې هغه د مونږ دلته کې اکیډمیک سټاف اسوسییشن دی هغه په دې باندې اجلاس راغوستو د سلورم پورز باندې د ګل پورز باندې او په هغه کې هغه یو ډېر سخت ریزولوشن پاس کو خدای ورته وویل چې یاره په ووریزو کې دننه دننه دا ارس تاټیک نکل او زیادې موږ د پاغې کې د دماغ نوم نه دی اخیستی او ویل چې په سوشل ساینسز کې سینیئر موست پروفیسر چې دی دا د هغه د هغه عزت د ډیګنیټي خلاف ده چې تا ورته که داسې قسم ته نوټس ورکو دا د تا په خوښه خو به داسې نه وي که نه چې یاره غلم نه شي چې سړی څوک به چې تا باندې پرېشر تر دومره زور پرې اچوي په تا باندې چې یاره ته د ادارې مشر هغه زور نه شي برداشت کولی او دا موږ نشو برداشت کولی بس موږ چې دا څومره اضافي ډیوټۍ نه چا سره دي هغه به درته پرېږدو.
تاریخ پو ډاکټر وقار علی شاو چې مشال اړیو سره مرکه کوله. درنو اوردونکو وخت شوې ده د ماسپښین یو نیمه بجه. بوریوال کاکړ هم په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منزور کړی دی. تیر ماشام له قومي اسمبلی څخه په خبر سوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د امریکا بهرنی چارو مرستیال وزیر په راولپنډی کې د پاکستان له پوز مشر جنرال راحیل شریف سره لیدا کاته کړي. د پاکستان پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونی لیدنه کې د افغانستان د جوړجاړي بهیر ژر تر ژره پیلولو موافقه شوي چې په هغه هیواد کې تلپاتې سولې لار هواره شي. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبې یا اتوار لورځي به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس لیکي پر پروژه کار پیل شي. د پاکستان دولتي رادیو نن سهار ویل د ټاپي په نوم د دې پروژې پر عمل کولو به لس ارب ډالر خرڅ راځي او تر 2013 کال به بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکل دي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یو امنیتي غونډه ته ویل تر ځان وروسته د ملي امنیت د ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمېنې نیروبی کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظور کړي. او د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکي میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلاسوې دي. د سعودي کانفرنس مشر نن وویل سعودي عرب په مرسته به په 2 ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلاسول چې د راتلونکي میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي.
بوریوال کاکلو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټه کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
وحدت رسپانه خپل ادارې کلی کې افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرسته سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکلي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړو خصو سلوکاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لړ کې دوه کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیریس کې د وزیر اعظم نواز شریف افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس رسپان خپل ادارې کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په حق لیکي چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د رسپان په وینا دا ممکنه نه کچری دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق لکار نه وکړي. رسپانه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅه د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمان په پیریس کې ولید او بیا په بنکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیه د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندستان د خارجه چارو وزیر د ملاقاتونو مخې ته راغله. رسپانه وایي چې خبرې اترې په خپله ماحول کې وشوي او دا ټول سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. رسپانه زیاتوي چې هن هم د دې خبرې اترې نه کلار شو چې مذاکرات هیواد په صرف ترهګرې پوری وي او دغه رنګ دغه لار مخ په وړاندې لاړه. رسبان اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډېره لویه او ګرانه ده، لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرکریک مسله او د تجارت غونډې هر موضوع پوره وخت غواړي. دواړه ملکونه له پکار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپلې مسلې هوارې کړي. په همدې موضوع جنگ رسبانه خپلې ادارې کې لیکي، پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په بهاله اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشترکه اعلامیونه ظاهریږي چې په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګرۍ غوندې امورو باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد هم دا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې په هغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خنډونه لرې کړی شي کم چې د امن کوښښونو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمي امن لپاره هم ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال لیکي تر ډیر مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده، چې لوی خبره ده ځکه چې نړیواله ټولنه هم له اټمي وسله لرونکو دواړو هیوادونو څخه غواړي چې خپلې مسلې دي په خبرو اترو د لارې هواري کړي. هلته نیوز ویک مجله لیکي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ایشیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستانه مرسته وغوښته، خو په عین وخت کې وسلوالو د قندهار په هوایي ډګر برید کړی وو چې له کابل یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلې عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخ ته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سواراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازعې سو واره جنگونه هم کړی دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیز کړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله او ډی راوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکې پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی وو، خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې یې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی وو او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي چې که څه هم د لړکې کوم مهال ویش مخې ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېر ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لړیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلې دي. دا پریکړه تیر ماخام په یو امنیتی غونډه کې وشوه چې پکې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم موجود وو. نور تفصیل به د اسمت ساروان پر رپورت کې وو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدې ومنل چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړي. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا په همدې خاطر استعفا کړی ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر وو، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ.
That's a special agenda that you give.
د مشورې پر اساس می پریکړه وکړه چې له شاغلی اندرابی صاحب څخه وغوړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابی تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وبالا او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جګپوړی چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوم. ویل کیږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار لویدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غنی د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
نرانو ودرکو جمهوریت خبرونه لرو، خو د حقین وړاندې یو رپورت تاسو لپاره لرو. نیویارک ټایمز او رسپانه لیکي پاکستان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته غیر متوقع تود هرکلی ورکړ. د ولسمشر استقبال ته د پاکستان وزیر اعظم، فوج مشر او نور لوړپوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي ول. د لیکنې نوري برخې د یوې وړوکې دمې رستو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه، نو نوموړی ډیر حیران شو، ځکه چې له هغه طبقو زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړپوري فوجي چارواکي موجود ول او د یوشتو توپونو سلامي ورته ورکړل شوه. رسپانه لیکي په پاکستان کې داسې تود استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بادشا ته ورکول کېده. دا گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې توت هرکلی نو شوه، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې رستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وي. نو یو ټان رسپانډ لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنۍ فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربه توپ کاو. خو د پاکستان لخوا د توت هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. رسپانډ لیکي چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د توت هرکلی مننه وکړه، خروستو په خپل وینا کې په پاکستان نیوکه هم وکړي چې هغه هیواد د طالبانو پټنځایونو ختمولو کې ډېر لږ کار کړی دی. رسپانډ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنگيږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. رسپانډ لیکي په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسمانې په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته تا د هغه هیواد د خاورې د استعمالولو اجازه ورنکړي او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسمانې کې د کانفرنس وروسته د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو اترو په شروع کولو غږ وشو.
د مشال ریډیو دا
د درنو ودونکو د جمهوریت په نننې خبرونه کې با واوري چې د پاکستان سیاستوالان د سیاسي ګوندونو نظریه په اړه څه نظر لري او دوی آیا نظریه اوس هم مهمه ګڼي او کنه. په تیرو خبرونو کې مونږ ته د سیاستو ځین استادان ویلول چې په آزاد پاله یا لیبرال جمهوریت کې نظریه مهمه ځکه نه ده پاتې چې اوس خلک غواړي چې استازي مسلې حل کړي. د خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل درته جوړوي.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه نظریه لري او کڅنګه کوي لري نو پابندي کوي او کنه. آیا په اوسنی وخت کې د ګوندونو نظریه مهمه ده او که منتخب شوي سیاستوالان باید خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي او مسالې حل کړي؟ آیا د سیاسي ګوندونو غړي د نظریو پر اساس په ګوندونو کې وي که نه پر نظریې عمل نه کوي؟ په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو اختلافات ولې پکې پیدا کیږي؟ آیا ټول غړي یې د نظریې پابندي نه کوي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه لتیری حقی سره تړل ده. په تیر خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو لدری ځ خبر شوي چې تر انتخاباتو مخکې د سیاستوالانو ګوندونو بدلول یا له ګوندونو ایستل کېدل او د سیاسي ګوندونو په تنظیمي جوړښت کې نیمګړتیاوې څو لاملونه لري. یو خدا چې د جنوبي آسیا په کچ د ټولنو ژوند د دې رجحان وجه ده. تر ټولو لویه وجه یې سیاستوالان په پاکستان کې مسلسلې پوځي کودتاګانې او د سیاسي نظام تسلسل ماتول ګڼي. له دې سره سره دوی دا هم ګڼي چې په پاکستان کې دننه په نظام ستونزې د دې لامل شوې دي چې د ځینو ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزور دی. خو سیاسي ګوندونه غني چې د دې ستونزو هواري یوازینی لار د سیاسي جمهوریت نظام تسلسل دی. دوی وایي چې د جمهوریت نظام تسلسل لپاره انتخابات او ګوندی یا د پارټیو سیاست ضروری دی. خو پوښتنه دا ده چې د پارټیو سیاست په کوم اساس باید وشي؟ آیا خلکو ته وعده ورکول چې که یو ګوند منتخب کړي نو د ژوند مشکلات به یې اسانه کړي او کنه؟ د یوې نظریې لپاره له خلکو رائے غوښتل باید د ګوندونو د فعالیتونو مهم موضوع وي. تاسې په تیرو خبرونو کې د سیاسياتو ځینو استادانو خبرې هم اوریدلې وي. تاسو خبر یاست چې ځنې پوهان غني چې په وسنۍ لیبرال یا ازادي پال ډیموکراسي کې منتخب سیاستوالان د خلکو مسالې هواروي او اسانتیاوي ورته برابروي، نو د دوی پاند نظریه زیاته مهمه نه ده. خو د سیاسياتو ځنې استادان او پوهان غني چې نظریه د ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا اساس وي. نو نن له سیاستوالانو پوښتنه کوو چې دوی نظریه او نظریتي سیاست ته څنګه ګوري. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د هغه هیواد حکومتي ویاند پرویز رشید وایي که سیاسي ګوند نظریه نه لري نو بیا پوښتنه داده چې هغه پارټي د څه شي استازیتوب کوي. د پاکستان په تناظر کې د سیاسي ګوندونو نظریه ډیره اهم بولي.
اگر نظریه سیاسي جماعت کا نہیں ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور
که سیاسي ګوندونه نظریه نه لري نو هغه ګوند د څه شي دی او د چا استازیتوب کوي؟ په ځانګړي ډول په پاکستان او د دې هیواد په ټولنه کې دا ډیره مهمه ده. سیاسي ګوند باید نظریه ولري، ځکه چې دلته نن هم نظریاتي بحثونه کیږي. نن هم دلته دا بحث کیږي چې د پاکستان لپاره جمهوریت تر ټولو ښه نظام دی که نه. د یو شخص امریت لاره پرمختګ کولای شو. که د خی او چپ یا کیڼ بحث ختم شوی هم وي، خو نن هم موږ پر دې خبرې اترې کوو چې آیا په جمهوریت کې باید تا ته دا ازادي درکړل شي چې خپل خبره په زور په خلکو ومني او کنه خپل خبره به په دلیل کوي. نن هم موږ پر دې خبرې کوو چې په پارلمان کې باید پر ستونزو وغږیږو که نه په کوڅو کې د مظاهرو او زور د لارې حکومتونه ختم کړو یا یې د نس کورولو هڅه وکړو. نو په دې ټولو بحثونو کې باید ته یوه نظریه ولرې او د هغې نظریې پابندي هم باید وکړي.
د عوامي نشل
ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک البته ګڼي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د نړۍ په هیوادونو کې نظریاتي سیاست کمزوری شو. خو دی وایي که یو ګوند تر واکمنېدو وروسته پرمختیايي کارونه کوي نو دا ډیولپمنټلزم هم د یوې نظریې بڼه اخلي.
مثلا پخوا د کپیټالیزم او سوشلزم منځ کې مبارزه وي، بیا کا کمپرسی یا ملي ګرایي وه، هغې کې به هم راوه چې په دې دواړو کیمپونو کې کم یو کیمپ سره نږدې ده په نظریې په توګه. دا خبرې اوس کمزورې شوې دي. او بیا په هرې ټولنه کې داسې وخت راځي، ما یو زه کیسه ته لوستي وو، ډېر جالب او دلچسپ خبره شوه چې وایي چې ټولنه بازی کله کله چې ډیولپمنټلزم یعنی اقتصادي ترقی کول خپله یو نظریه جوړه شي، خلک بیا په دې نه ګوري چې څوک یې کوي. خدا چې سړک واړې غواړي، سکول غواړي، اسپیټال غواړي، اوبو غواړي، د نور سہولتونو ژوند غواړي، ولو چې له هرې خوا نه ورته راځي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید د افراسیاب خټکه په یو بل انداز کوي او وایي جمهوریت یا ډیموکراسي خپله د یوې نظریې نوم دی.
جمهوریت بلته یو نظریه،
جمهوریت خو هم یو نظریه ده کنه. هو، کټولنه په بشپړه توګه جمهوری شوی وي او جمهوری روایت پکې پاخه شوی وي او هر کس لړزړه جمهوری اصول منلې وي، نو بیا تاسو ویلای شئ چې نظریاتي جنگ نور نه دی پاتې. نو کته په یو غون کې ک په بل کې خپل جمهوری کردار ادا کوي،
ها ایک جماعت میں ہو یا دوسری جماعت میں ہو، آپ اپنا جمهوری کردار ادا کرتے چلے جائیں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وايي په ګوندونو کې نظریاتي سیاست ډېر مهم وي. د پدې لړ کې د خپل ګوند کردار ته ګوري.
اصولي سیاسي نظریاتي پالیټیک سیاست دا ډېر ګټور دی. د پاکستان د حکمرانۍ، د پاکستان حکمران پارټي جوړدل پښتونخوا ملي پارټي، مطلب ډېر کم امکانات دي، مګر موږ تر هغه پارټیانو ډېر زیات کار کړی چې پاکستان کې 50 وار وزیر اعظم یې کړی دی، حکمرانۍ کړی. موږ د هند د بلادستي دپاره د امیر پارټیانو کانه د کړل ته موږ پارٹی څو ډیر کم طاقت باندې په پارلیمنت کې کړی دی، په صوبای اسمبلی کې کړی دی، پولیس کې کړی دی. دا سب مخکې د فوج کم جاتوبونو چې نشان یا د چدجه صدرو په سیاست کې مداخله کیا، فوجي امیرانو سب څنګه ماشالله یو راو ست دی خپل ای تحفظ کولای. موږ په دې په ول باندې ډیر کار کړی دی، دهشتګردۍ په خلاف باندې موږ اته ډیر کار زموږ په دې باندې خپل مهم چلول دی. افغانستان کې د مداخلت په ول باندې موږ ډیر لوی کمپین کړی دی، اته ډیر کار نه خپل او د ټول پښتانه په ځای کې دی.
د جماعت اسلامی او مشر پروفیسر ابراهیم وای مولانا ابو لالا مودودی د دې پارټۍ بنیاد د امانت او دیانت نظریه باندې خو
جماعت اسلامی الحمدلله اول سر کې چې کله د دې بنیاد د لیکید نو د دې بنیاد ګوهر مولانا سید ابو لالا مودودی رحمت الله علیه د دې خبره ډیر کوشش کړو چې د دې بنیادونه امانت او دیانت باندې او د دې په مشر کې د ټول ناول دا صفاتو کتل شي چې په هغه کې امانت او دیانت د نورو نازیات وی. او مولانا مودودی رحمت الله علیه په خپل لاهور کې شپږم اگست 1931 د دې جماعت اسلامي بنیاد کې خود له شوې او په انځاو یا کسان راغون شو هغه د جماعت اسلامي جوړ کړي و. مولانا مودودی رحمت الله علیه په هغه وخت د خبره ورته کړي و چې زه دای خوم دعوت خوم د کړي دي، خود دې معنا دا نه ده چې خامخا د امیر هم یم، تاسو په دې پنځاو یا کسانو کې چې تاسو ته په دین په فهم تقوا دیانتداری امانت او دیانت کې ټولنه حق کاری او ما امیر منتخب کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي همدا نظریه و چې جماعت اسلامي په موروثي او وراثتي بنیادونو ولاړ ګوند نه دی او په نظریاتي توګه یې مشران ټاکل کیږي.
دا یو سل وختم نه تر دوه او یم پورې مولانا مودودی رحمت الله علیه امیر وو، دا هغه زمان وو. خو چې کله هغه پوه شو چې زه اوس د جماعت مشرۍ جوګه نه یم، زما صحت د دې متحمل نه دی، نو هغه د جماعت اسلامي حکانو ته خط ولیږه چې تاسو اوس بل امیر خان لا وګورئ. میته خیل محمد صاحب سره دا هغه هیڅ خاندانی رشته نه وه. مولانا مودودی د حیدرآباد د کن اورنګآباد وو او میته خیل محمد صاحب د کپورتلی ریاست نه مشرقي پنجاب وو.
د مسلم لیگ نون، عوامي نشل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشران کې یوې خواته ګڼي چې سیاسي ګوندونه باید پر وراثت نه وي ولاړ، نو بلې خواته دا دریځ هم لري چې په دې ګوندونو کې مشرانو ډیر کار کړی او په جمهوري ډول د ګوندونو مشران منتخب شوي دي. عثمان کاکړ وایي دا اړینه نه ده چې څوک د ګوند مشر دی، اصلي خبره د جمهوري رویې ده. د ده په خبره په پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې هر کس خپله خبره کوي او که خبره یې د وطن په خیر وي نو پارټي یې هرو مرو مني.
هر څوک چې هر څوک د پارټۍ او د وطن په خیر باندې کم وړاندیز کوي یا بهترین تجویز کوي هغه منل کیږي. هلته خبرې ته اهمیت ورکول کیږي، هغه نقطې ته اهمیت ورکول کیږي، هغه د معیارم دغې د پارټۍ او د قوم او د ولس په خیر د وطن په خیر باندې. نو که هغه د پارټۍ مشر کی خو هغه به منل کیږي، که د پارټۍ جنس کې چې کی هغه به منل کیږي، که د مرکزي کې چې زړه یې هغه به منل کیږي، که د مسخیل یا د بوري یا د شندي وکیل یا د سویدي وکیل یا د سوات دی وکیل یا د بنیر یا د فاتاز مل ادارو ملګری دي. معنا چې چا یو بهترین شو وړاندې تجویز وړاندې کوي حتمن پارټي خامخا هغه مني.
پروفیسر ابراهیم وایي د ګوندونو نظریه ډیره مهمه ده، خو په 1970 زیږیزه لسیزه کې په پاکستان کې یو داسې نظام جوړ شو چې پکې د وفاقي پارلمان او صوبایي اسمبلیو غړو ته د بلدیاتي ادارو کارونه وسپارل شول او پرمختیايي کارونه یې په دوی کول پیل کړل، نو ځکه نظریاتي سیاست کمزورې شو.
زما د سره مکمل اتفاق دی چې نظریه همدا، خو زه عملي جواب به داسې وکړم چې په پاکستان کې محمد خان جو نه جو چې کله وزیر اعظم جوړ شو نو دا هغه وخت نه داسې پروګرامونه شروع شو چې دا خبره خیره غوره شوه چې د نظریه هم نه ده او د خلکو کارونه دي. او بیا دا کار وشو چې یو د ملک نظام دی او د صوبه نظام دی او یو د میونسپلټی نظام دی. د میونسپلټی اختیارات هغه د محمد خان جونیجو صاحب مرحوم د دور نه صوبایي اسمبلی ممبرانو او د پارلیمنټ ممبرانو په خپل لاس کې واخیستل. او دا د پاکستان د تاریخ یو بله تماشا ده چې جرنیل حکومت وي نو هغه بلدیاتي ادارې جوړوي او چې کله د سیاسیانو حکومت راشي نو هغه بلدیاتي ادارې ختموي. د خلکو دا کارونه چې دي دا حقیقت دا دی چې دا د صوبایي اسمبلی د غړو او د پارلیمنټ د غړو ډومین د سره نه دی.
د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم زیاتوي پوځي واکمنۍ او د پارلیمان او صوبایي اسمبلی سیاستوالانو ته د پرمختیايي کارونو سپارلو ګوندونو ته زخت تاوان رسولی دی.
ډېر سخت تاوان رسولی دی. هغه نظریه تر اوسه روانه ده او حقیقت دا دی چې سیاسي ګوندونو مشران دا خبره نه احساسوي چې دا د هغوی سیاسي نظریې ته سیاست ته نقصان دی. هغه هم په دې دغه کې په بوختو کې بوخت دي او بالکل داسې نخلي دي چې هغه نه راوتې نه شي. او حقیقت دا دی چې دې ملک ته او سیاست ته ډېر سخت نقصان رسولی دی.
افراسیاب خټک په پاکستان کې پوځي کودتاګانو ته په کتو وایي هر ځل چې پوځي مشر راغلی نو د مسلم لیگ په نوم یې یو ګوند جوړ کړی. بل خبره دا کوي چې اوس په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه هیڅ نظریه نه لري خو دا وایي کوي.
مثلا ایوب خان مارشال او لګول مسلم لیگ جوړ کړ. مثلا جنرال ضیاء الحق مارشال او لګول مسلم لیگ جوړ کړ. مشرف مارشال او لګول مسلم لیگ
عثمان کاکړ وایي دا رښتیا ده چې تر واکمنېدو وروسته په ځینو ګوندونو کې اختلافات پیدا کیږي خو په پښتونخوا ملي امه پارټۍ کې د اختلاف نوعیت بدل دی. د ده په خبره کې یو منتخب استازی د ولس مسئلې هواري نه کړي نو باید ورباندې انتقاد وشي. خو دا ده چې د دوی د ګوند هر کس پر نظریې هیڅ اختلاف نه لري.
مثال کلکټیو لیډرشپ دی او په دې کې د پښتونخوا ملي پارټۍ چې بیا کارکنان چې کوم کار یې کړی کوم احساسات یې د ولس په وړاندې باندې چارس بیا په حکومت کې نفر کیږي نو ملګري بیا حتمن نه وزارتي کار وکړي بلدیاتي الیکشن کې مثال مرکزي او صوبایي پارلماني دا باندې هغه بیا دا خبره حق اکاس د جانب هم کوي هم په دارو کې هم کوي هغه هم خپل منځ کې ډسکشن سره کوي. البته پښتونخوا ملي پارټۍ د دې نظریات باندې ټوله پارټۍ متفق ده. د دې سره د ټولو باندې پښتونستان باندې ټوله پارټۍ متفق ده. د خپل وطن د خپلواکۍ او ازادۍ او پر وحدت باندې ټوله پښتونخوا ملي پارټۍ متفق
سینیټر عثمان کاکړ زیاتوي د ګوند ځینې کارونه اجتماعي او ځینې انفرادي وي لکه احتجاج یا جلسه او اجتماعي عمل دی خو ځینې کارونه ضروري نه ده چې د ګوند په سطح دي وشي.
ملګری داسې پته چلوي سیار دا ملګري دا کارونه کولی شي ادونی منه د کار د شراکت پسنټی سي بیا لږ بچټ شي.
دا عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک زیاتوي پر دې سربېره چې نظریاتي سیاست کمزورې شوی دی خو د دوی ګوند د باچا خان په فکر او نظریه ولاړ دی او همدا د نظریه پابندي ده چې دوی له زختو مشکلاتو سره مخامخيږي.
ګوند د باچا خان پلویان یو عوامي نېشنل پارټي چې هغه یو استثنايي حیثیت لري. ګوند تر اوسه پورې نظریاتو باندې کلک ولاړ خلک د هغه قیمت مو پرې کړی دی مګر موږ تعلیمي ادارې جوړې کړې وې. موږ ژبو دپاره کار کړی وو او پښتو ژبې دپاره هم کړی وو او دلته کې چې کومې نورې ژبې زموږ په خبره کې موجودې دي هغوی دپاره به هم کار کړی وو تعلیمي ادارې هم جوړې کړې وې. تاسو خو د یونیورسټیو خبره وکړه تاسو یو مثال درکوم. چترال کې په یو شپېته کلونو کې ټول څلور د لوړو تحصیلاتو سکولونه یعنې درته هایر سیکنډري سکول وایي او موږ پنځو کالو کې په چترال ضلع کې اته دغه شان نوي سکولونه جوړ کړو تاسو فکر وکړئ یو شپېتو کال ته پنځو کال زموږ ګوند یو نظریاتي ګوند دی. په اوږدې مودې کې دا خبرې ډېرې ضروري خبرې دي ځکه چې که سیاسي ګوندونه دا کار ونه کړي دا به څوک کوي؟ سیاسي ګوندونه چې نظریات کړي دي ولس یو خارجا ایجاد شي یو ویکیوم د خارجا کې بیا تاسو په خیالي افراطي یا انتها پسند خلک رانوځي.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د وفاقي حکومت وایند پرویز رشید زیاتوي په پاکستان کې هیڅ ګوند خپلې بنیادي نظریې سودا نه ده کړې.
بنیادي نظریه ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز کبھی نہ ہونا چاہیے اور نہ کبھی کسی نے کیا.
پر بنیادی نظریه خو نه باید سودا وشي او نه چا کړي.
د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه پر خپل بنیادی نظریه ولاړ پاتې شوی دي. عوامي نشتل ګوند خپل نظریه لري او ور باندې ولاړ دي. د پاکستان پیپلز پارټي خپل نظریات او اصول دي او ور باندې ولاړ ده. پاکستان مسلم لیگ نن هم خپل بنیادی نظریه هیڅ کله په شا شوی نه دي. هو په کړنلارو او د کار کولو په طریقه کې بدلون راتلی شي، خو بنیادی اصول هیڅ چا لپاره نه دي غورځولي. او همدا وجه وه چې عمران خان صاحب چې د پارلمان رنګولو هڅه وکړه، نو هغه ګوندونه چې ما یاد کړل او نور ټول ګوندونه د پارلمان ژغورلو لپاره یو ځای ودرېدل، نو موږ دا ویلی شو چې له تحریک انصاف پرته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه له زړه پارلمان او پارلماني سیاست د خپلې نظریې لومړي اصول په توګه مني، او چې پر هغه ګزارو شو نو سودا یې ونه کړه او ټولو یو بل ته لاس ورکړ او د پارلمان د بقا او ساتنې لپاره ودرېدل.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د سیاستوالانو دریځ واورید. دوی وایي دا رښتیا ده چې د سړې جګړې تر پای وروسته په نړۍ کې نظریاتي سیاست کمزوره شو، خو په پاکستان کې ګوندونه باید نظریه ولري او پابندي وکړي، ځکه چې په پاکستان کې په ګوندونو کې او په ولس کې جمهوري اقدار لا نه دی پیاوړی شوی او جمهوري سیاست تسلسل ته نه دی پرېښودل شوی. د سیاستوالان زیاتوي چې نظریه ځکه مهمه ده چې د همدې نظریې پر اساس دوی په سم ډول جمهوریت عملي کولی شي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
دا مشال ریډیو ده.